دا مشال ډیو دازم تاسو کوربه اسلام الله مومند په خبر کې د شپې یوولس بجې شوی په دې خبرې غړې کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان پوځ وایي بلوچستان کې په وروستۍ نښتو او عملیاتو کې دوی سرتېري شپږ دېرش ولسي وګړي او 216 مسکوکه وسلوال وژل شوي دي. پېښور هایکورټ له پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومتي بندیزونو لرې کولو درخواست رد کړی دی او د ترکیې ولسمشر وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې د مخنیوي لپاره هر څه کوي. تفصیل د پاکستان په وزوای په بلوچستان کې د جنوري له پای راهیسې په بریدونو له وسلوالو سره په نښتو او عملیاتو کې 22 امنیتي سرتېري او د ښځو او ماشومانو په ګډون 26 ولسي وګړي وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د فروری پر 15 پر ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتېرو د جنوري له 9 راهیسې د صوبې په بېلابېلو برخو کې د رد الفتنه یو په نوم عملیات پیل کړي وو چې اوس پای ته رسېدلي. بیان وایي په عملیاتو د جنوري پر 1 د وسلولو د حملو پر مهال په نښتو او بیا د صوبې په ګڼو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې ټول 216 مشکوکه وسلوال وژل شوي. د پوځ تر هغې دعوې یوه ورځ وروسته وسلولو د جنوري پر 1 د صوبې د مرکز کوټې تر څنګ پر یو شمېر سیمو کې حملې وکړې. بلوس بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د هغو بریدونو ذمواري ومنله او پکې یې د پاکستان نه 4 امنیتي سرتېرو د وژنې دعوا وکړه. پېښور هایکورټ له پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومتي بندیزونو لرې کولو درخواست رد کړی. پېښور هایکورټ د فروری په 4 خپله لنډه پریکړه کې همدومره وویل چې دوی هغه درخواست ردوي چې پکې پی ټی ایم غوښتنه کړې وه چې په دوی د وفاقي حکومت لخوا لګېدلي بندیزونه دې غیر قانوني وګرځول شي. ډاکټر مشتاق چې د غورځنګ په استازیتوب دغه مقدمه مخې ته وړي مشال ډوکټر وویل چې کله د عدالت تفصیلي پریکړه راشي نو دوی به لا څه ویلی شي.
البته چې نقل راشي په خپل اولو لیا وکیلانه اولو لیا ولارې نامونګه اخس کوچ دې جج په کومه نقطه باندې یا په کومه دلیل باندې دا زمونګه دا داوا خارج کړی دا اوس هغه ډېری خبرې داسې کې دي چې سکه دې چې زمونږ نیمګړتیاوي زمونږ ته فکر نیو جج دا هغه په بنیاد باندې هغه خبره زمونګه رد کړی.
لا هم معلومه ده چې د پېښور هایکورټ تفصیلي پریکړه به کل راځي خو دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان کونو سر وزارت د 2023 کال د اکتوبر په 6 پښتون ژغورنې غورځنګ کلا د مګرځولو دا مهال هم د غورځنګ یو شمېر مخکښان او غړي په جیلونو کې دي چې په اکثرو د ریاست ضد د ویناو تور دی خو پی ټی ایم وایي چې دوی د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د خبر پښتونخوا په بنو کې ناڅرګند وسلوالو یو تن وژلې او یو یې تښتولې دي. د بنو پولیسو ویاند آصف حسن مشالې ډوته ویل چې نن د فروری په 15 په مونخیل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو بخت الله وزیر نومي ټیکادار په ډزو وژلو. نوموړی زیاتوي چې د بخت الله وزیر ګاډۍ په هغو کې موجود یو کس هم وسلوالو له ځان سره بېولې دي. لا هم کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې خو د بنو پولیسو ویان وایي چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي څو بریدګر ونیسي. دا براسې حال کې ده چې د بنو خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځو پولیسو او امن کمیټې ګډ عملیات روان دي. د هغو سیمو اوسېدونکو په نښتو او د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې پر ضد څو ځلې مظاهرې هم کړي. حکومت او پوځ په بیا بیا ټینګار کړی چې په عملیاتو کې د ولسي وګړو د ځان او مال ساتنې ته ژمن دي. د یو بل خبر له مخې خیبر پښتونخوا په لکې مروت سیمه کې ناپېژندلو وسلوالو د ګیس نلیکه یا پایپ لاین په بارودي موادو الوزولې دي. د لکې مروت پولیسو بیان د قدرت الله تر پیښې وروسته مشالې ډوته ویل چې د فروری پر 4 ماسخوتن 10 په بهانه منجی واله سیمه کې وسلوالو په بارودي موادو د ګیس پایپ لاین الوزولې دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. په دې ګیس پایپ لاین مخکې هم 2 چاودنې شوې دي. د ترکیه ولسمشر وایي چې هغه خپل پوره هڅه کوي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ چې په سیمه کې د نوې شخړې او ګډوډۍ د پراختیا سبب کېدای شي مخه ونیسي. د ترکیه ولسمشر دفتر نن د فروری په پینځمه اعلان وکړ چې اردغان د مصر له سفر څخه د راستنېدو پر مهال د تهران او واشنگتن د سفارتي هڅو ستاینه وکړه. ویل چې په ټیټو کچو کې د خبرو اترو وروسته د مشرتابه په کچه خبرې اترې ګټورې کېدی شي. د ترکیې ولسمشر پرون مصر ته سفر وکړ او د دغه هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې خبرې وکړې. یو ورځ مخکې یې په دغه هیواد کې د سعودي چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو همدارنګه د ایران په مسله هم خبرې اترې وکړې. ټاکل شوی چې د ایران او واشنگتن د استازو ترمنځ د عمان په پلازمینه مسقط کې د فروری په شپږمه خبرې پیل شي. تر هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی و چې که هغوی معامله ونه کړي نو دا ځل به عملیات تر پخوا سخت وي. په ایران کې د دسمبر په 28مه د ګرانۍ خلاف مظاهرې پیل شوې چې وروسته په حکومت ضد احتجاجونو بدلې شوې. د بشر حقونو ډلې وایي ایراني حکومت په مظاهرچیانو تشدد کې زرګونه کسان وچلي دي. او اخیره خبر د کرکټ، تر 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو د نړیوال جام پای لوبه سبا د هند او انګلستان ترمنځ ده. ټاکل شوی میچ به د پېښور پر وخت د غرمې په 12:30 بجې د زیمبابوې په پلازمینه هراره کې پیلېږي. د زیمبابوې او نمیبیا په کوربتوب د نړیوال جام سیالۍ د جنوري په 15مه پیل شوې وي. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مول مشال رادیو وردل تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې کې کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري. پېښور هایکورټ په پی ټی ایم د وفاقي حکومت بندیزونه برقرار ساتلي، خو د پی ټی ایم غړي وایي چې کله تفصیلي پریکړه راشي نو معلومه به شي چې دا ولي.
نو دا هغه نه بعد سړی ویلی شي چې آیا زمونږ په داوا کې کمزوري وا او کنا واقعي د حکومت دا دغه چې کمبه د عمل چې دی نو دا درست عمل دی.
او دا به هم وری چې ډاکټران وایي اټیزم یا دماغی کمزوری لیونتوب نه دی او ماشوم ته د موبایل پر ځای د وخت او توجه ورکولو سره دغه مسله کمیدي شي.
ماشومانو ته په کم عمر کې هغه ته موبایل ورکول نه دی چې کم چخپل چاپر چلنه چې کم د زړه کوي هغه شانتي هغه دیونه کی
چې زموږ په بچی د لیونتوب نامه کې خپل دا ایشو دی، دا لیونتوب نه دی.
او په خبر پښتونخوا کې ل 20 کلو د کم عمر هلکان او جنو د سپورت سیالیو پرانسته هم وشوه.
الحمدلله 21 گیم پېښور ته دلته راغلی یو ډېر خو زبردست تنظیماتو 21 گیم اوپننګ وشو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې پېښور هایکورټ د مرکزی حکومت هغه پریکړه برقرار ساتلې چې لمخې د ترګری د قانون تر مخه په پښتون ژوند غورزنګ او د دوی په ځنو مشرانو بندیزونه لګیدلې دي. پی ټی ایم عدالت ته خواست کړی وو چې په کال 2023 کې په دوی لګیدلې بندیزونه غیر قانوني وګرځوي. دا مهال د غورزنګ یو شمېر مخکښان او غړي په جیلونو کې دي چې په اکثرو د ریاست ضد وینا تور دی، خو پی ټی ایم دغه تور نه ردوي او وایي چې دوی د پاکستاني آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. تفصیل شبیر جان راکوي.
د پېښور هایکورټ قاضي صاحبزاده اسدالله او قاضي ډاکټر خوشید اقبال په ګډون یو عدالتي بنج د یو مختصر پریکړې له لارې د پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنټ دوه درخواستونه خارج کړل، کوم کې چې یاد تنظیم عدالت ته خواست کړی وو چې په کال 2023 کې د مرکزی حکومت لخوا په دوی لګیدلې بندیز دی غیر قانوني وګرځول شي. دا چې پښتون تحفظ مومنټ یا پښتون ژغورنه غورځنګ غړي د پریکړه په باب له سوایي نو ډاکټر مشتاق چې د یاد غورځنګ مخکښ دی او دغه کیس کې به په عدالت کې د خپل تنظیم استازیتوب کوو. مشال لیډو ته وایي
فیصلې بارے کې خدا دې چې د پاکستان د عدالتونو فیصلې خطول عمر داشي چې تر څو نقل نه راغله او مونږ لوستې نه نه دغه بارے کې څه نه شم ویلې. البته چې نقل راشي په خپل اولولیا وکیلان یې اولولي او دغه نه مونږه اخص کوچ دې جج په کومه نقطه باندې یا په کومه دلیل باندې دا زمونږه دا داوا خارج کړی دا اوس هغه ډېری خبرې داسې کې دي چې سکه دې چې زمونږ نیمګړتیاوی زمونږ ته فکر نیو جج د هغه په بنیاد باندې هغه خبره زمونږ رد کړي مونږه غلط دعوا کړي یا مونږه بیانې دلیل هم کمزور یو نو د هغې نه بعد سړی ویل شي چې آیا زمونږ په دعوه کې کمزوري وه او کنا واقعي د حکومت دغه چې کوم دی د عمل چې دی نو دا درست عمل دی.
پېښور هایکورټ کې وکالت کوونکی فرهاد افریدی چې خپله هم یاد غورځنګ سره تعلق لري وایي چې د دوی لخوا عدالت ته ورکړل شوي خواستونو کې قانوني کمی وي ځکه خارج شول. دوی وایي دا ډول بندیز چې ترهګرۍ په بنیاد داخله محکمه ولګوي نو د قانون مطابق د داخله محکمې دننه محکمانه اپیل پکار وي نه چې نیغ په نیغه عدالت ته ولاړ شي او چې کله داخله محکمه پریکړه وکړي یا د خپل اکل شوي میاد کې ونه کړي د هغې پس عدالت ته تګ پکار وي. او د ده په وینا ښکاري داسې چې په هم بدغه بنیاد دا درخواستونه خارج شوي دي.
په هایکورټ کې ډایرکټ پر ریټ جورسډیکشن کې نه چیلنج کیږي دا چې کوم قانون لاندې د دهشتګردۍ اکټ سیکشن 13 لاندې چې دا کله دم شوی دی نو د هغې سب سیکشنز دي په هغې کې ټول طریقه کار ورکړی دی. هغې ته به تاسو د نظر رسانۍ درخواست کوئ لکه ډیپارټمنټل اپیل د نظر رسانۍ یو درخواست ورکوئ نو په هغې باندې چې بیا د انټیریئر کله فیصله واخلي اپ ټو 2 منتس هغې سره بیا ټایم دی که فیصله یې واغسته او که بیا هغه ډیوریشن کې دی بیخي فیصله وانغسته نو بیا تاسو د هغې نه ځان متاثره ګڼئ نو تاسو به د هغې نه آنورډ بیا هایکورټ ته په اپیل کې راځئ.
دا دومره چې مرکزی حکومت داخله چارو محکمې په کال 2023 کې په 6 اکتوبر پښتون ژغورنه غورځنګ کله دم ګرځولې وو او په 11 اکتوبر یاد غورځنګ پښتون نېشنل یا پښتون قومي جرګه په جمهوریت کې رابللې وه. د پی ټی ایم غړي وایي چې دوی په سیمه کې د پښتنو د حقونو مبارزه د عدم تشدد له لارې مخ په وړاندې بوتلې ده او دوی نه دې دغه بندیزونه پورته کړل شي. ولدي درخواستونو په باب باندې عدالت لخوا تفصیلي پریکړه لاندې خپره شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
اوردونکو د مشال لډیو خبرونه ته غوږیستئ. د بشر حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ په خپل کلنی راپور کې په پاکستان کې د بشر حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي. یاد ادارې د فروری په 4 په خپور کړي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې پاکستاني چارواکو د رسنیو د ازادۍ، سیاسي مخالفینو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره مبهم او پراخه قوانین عملی کړی دي. راپور وایي چې پاکستانی چارواکو د مذهب د سپکاوي قانون داسې احکام پلی کړی چې لوجه د مذهبي لګکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې شوې دي. په راپور کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو خبره هم شوې. بلخو د پاکستان چارواکو د دې راپور په اړه څرګندې ویلي خو له دې وړاندې یې ویلي وو چې د بیان ازادي مني خو ځینې اقدامات یې د هیواد د دفاع لپاره کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد خبریال راشد خټک راکوي.
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار ادارې په خپل تازه کلنی راپور کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت تیر کال د رسنیو د ازادۍ، سیاسي مخالفینو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره مبهم او پراخ قوانین پلي کړل. په راپور کې ویل شوي دي چې په کال 2015 کې د حکومت د ګواښونو او پر رسنیو بریدونو د خبریالانو او مدني ټولنو د ډلو ترمنځ د ویرې فضا رامنځته کړه. خبریالان د حکومت یا وسلوالو ډلو په اړه د انتقادي راپورونو ورکولو له امله د زورونې سری نیولو، جبري له درکیو او فزیکی بریدونو سره مخ شول. راپور وایي چې پاکستانی چارواکو د مذهب د سپکاوي د قانون داسې احکام پلي کړل چې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره پلمه برابره کړه. په اسلام آباد کې د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو مشر پروفیسر اعجاز خان د هیومن رائټس واچ د راپور په اړه مشال رډیو ته وویل چې دې سره په پاکستان نړیوال فشار زیاتیږي ځکه چې هیومن رائټس واچ څه دولتي اداره نه ده بلکې آزاد کار کوي او په ټوله نړۍ کې اور دل کیگی.
پاکستان کې د انساني حقوقو خلاف ورزي، خلکو ته د رائے اظهار ازادي، سرکار سره، ریاست سره د اختلاف کولو ځای ډیر کم دی بلکې نه دی. دا مخکې راشي کېده اوس ډیره زیاته شو خبره. اوس د حد نه وتا د پاکستان احترام په دنیا کې کمیږي. پاکستان ته صرف بشري حقوقو خلاف ورزیانو باندې سوچ پکار دی او خپل ریکارډ سمان او بل دې ګټه هم نه کوي. دومره مخالفت نشي کمولی سمرہ کی دنیا کی زان بدنام کی اور سمرہ نقصان کی پبلک اپینین ملک دننا اور باہر ٹوئر نڑے کی.
د هیومن رائټس واچ په راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان هغه افغانان هم په زور وویستل چې د لسیزو راسه په دې هیواد کې اوسېدل. په اسلام آباد کې د روز ټلویزیون پخوانی قربانې او د پنجاب حکومت د بشری حقوقو پخوانی سلاکارې عروج رضا مشال رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د بشری حقوقو سرغړاونه صرف د سیاسي مخالفینو او ژورنالیستانو پورې محدوده نه ده، بلکې د ټولنې په هر طبقه کې په نظر راځي. هغې وویل چې په ټولنیزو رسنیو د حکومت یا ادارو خلاف یو پوسټ کولو په جرم کې خلک لدرکه کیږي او بندیان کیږي.
وہ تمام لوگ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے انہی کی آواز کو میوٹ کیا جاتا ہے.
ترٹول لمرے دخا خلق کو غت پزور چپ کول کی کی سوک چپ پختنا کوي داس خلق وی رول کی گی او پزور خاموش کی گی. تر سنایو نظام په شمول ډیر داس خبر اعلان او د پروګرامونو قربان لړی کړل شول چې د بشری حقوقو خبره کوله. زمونږ دندې ختم کړې د بشری حقوقو خبره کول هم د خطر نه خالی نه ده. اوس همون دومره وی رول شوی چې چرته په ورکشاپ ٹریننګ او سیمینار کې هم د بشری حقوقو نوم نشو اخیسته.
ویبینار کروائیں سیمینار کرائیں تو ہم ہیومن رائٹس کا لفظ یوز نہیں کر سکتے.
ہیومن رائٹس واچ په خپل 1599 صفحو راپور کې تر سلو زیات هیوادونو کې د بشری حقوقو د سرغړونې جاج اخیسته دي او د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بشری حقوقو د سرغړونې مخه ونیسي. د پاکستان حکومت ته هیومن رائٹس واچ د تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو د تیرو داسې راپورونو په جواب کې په ملک کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو، د دښمن هیوادونو لاسوهنې او د ترګرۍ د مخنیوي لپاره خپل ځینې ګامونه اړین بللي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو دغه ستوردونکو ته خبر پښتونخوا. وزیر الله سهیل افریدی د کورمې له جنگونو او فوزي عملیاتو له وجې بې کوره شو خلکو سره په خبرو کې وعده کړې ده چې هر یک کډوال کورنۍ ته به 2.5 لک روپۍ ورکوي. هغه په صده کې د خبرو په مهال د پاکستان پر وفاقي حکومت او فوز د تورونو په لګولو سره نیوکې وکړې چې نورې په خپل صوبه کې د جنگونو تجربې نه مني. د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ د نوموړي په خبرو سمدستي څه غبرګون نه دی ښوولې، خو په تېر وختونو کې یې ویلي چې د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره کار کوي او هلته پوځي عملیات د عمل لپاره دي. په اړه تفصیل طارق ورغزی راکوي.
او خوشون پدایا چنن پتو سو باندې تکلیف کای نو ایتو سو د خپل د خور سره چې کوم دی غو وزیر اعلی
دا د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمد سہیل خان افریدی دی. د چاشنبه پرس پړم بیزل پر دغه کورمیتا ورغله چې په سیمه کې د پوزیا ملات له قبل به کور شوی د الشیرزو موسوزو او زهمشت کډوالو حال معلوم کړي. نو موړي د تیندو سامې پر سیمه جوړ د متاثرینو په کیمپ کې کډوالو ته پر وړاندې کړل شوي غوښتنو او فریادونو په خپل تقریر کې ویلي نه یوازې دا چې بې کوره خلکو ته به اسانتیاوې ورکول کیږي، بلکې غواړي چې د ځمکېدلو پر وخت قبایلو سره شوي د زر ارب روپو ترقیاتي فنډ لګولو وعده هم تر پوره کړي.
چې کم 1,10,000 روپۍ ته څه ندي، دا تقریبا 2,50,000 روپۍ شوي. دا مې عمران
په منځنۍ کورما کې درې میاشتې وړاندې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شروع شوی. په سیمه کې دا وخت له الشیرزو، زهمشت او مسوزو علاقو زرګونه کورنۍ تر وتلو پس کیمپونو او یا له کیمپونو بغیر د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره دي. د سیمې کډوالو وار له مخې اسانتیاوې ورکولو ترڅنګ خپلو کورونو ته زر تر زره واپسي، د نقصانونو ازاله او پر علاقې دایمي امن غوښتنې کړي. محمد سہیل خان افریدی وای پر دغه جدید وخت کې هم قبایل له ریاست امن غواړي، چې دا ډیره د افسوس خبره ده او زیاتوي نور دا نشي قبلولی چې په بندو کمرو کې د پوځي عملیاتو داسې فیصلې په مسلط کولو قبایلی علاقه سوخ خپله تجربه کا وګرځوي.
چې کوم دا وی چې ملټری اپریشن په فور دی جوړ شي او د خلک تک بنو لشي نوروز شي کنه د جرنل زوی دا پدا کې کی وورسته رکی کا نوروز شي کنه د وزیر اعظم زوی دا وورس پدا کې کی ته رکی کا نوروز شي د صدر زوی دا وورس پدا کې کی ته رکی کا دغه خزو بچی دا روشي د تل پدا کې کی وورسته رکی کا تاسو نه فیصله نه دی دا سخت ژوند دی، خو ہمیشہ دغه داسې کړی دی چې په مونږ باندې باند کمرو فیصله مسلط کړی دی. مونږ له همیشه د زناورو نظر کړی دی. مونږ له همیشه د کیړو مکوړو نظر کړی دی. مونږ له همیشه د خپل قبایلی اصلانا یوه تجربه کا جوړا کړی دی چې یو ارتي
د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمد سهیل خان افریدی دا اعلان کړی چې په راتلونکي لنډو وختو کې د کورمې پر سیمه یوه لویه ولسی جرګه په کولو ټولې نړۍ ته به دا پیغام ورکوي چې له کورونو یې جبري انخلاص شوی، پر قبایلو ظلم روان دی، پر خپله سیمه امن غواړي او په بندو کمرو کې شوي فیصلې نور دور باندې دغلته مسلط نشي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډیو ته غوږستی او ردونکو هم پېښور کې پاتې کیږو. په پېښور کې د آرټیزم یا دماغی کمزوری په اړه یو ورځنی سیمینار را جوړ شوی و. دغه سیمینار چې د پېښور میډیکل کالج د پروري په څلورمه را جوړ کړی و، په کې پر دې خبرې وشوې چې ماشومان دغه ناروغي ولې لري یا دغه راز ذهني ناروغي د ذهني ناروغ کمزوري ناروغي دوی ولې لري او دا راز د دې وجوهات څه دي او دغه راز د دې علامات څرنګه کمیدي شي. دغه سیمینار ته زموږ خبریال اسمه ګل هم ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
پېښور کې رجینکو میډیکل کالج کې تیر ورځ شوي دا دغه سیمینار منتظمې او له دماغي ستونزو ښکار ماشومانو علاج کوونکي فرانکلن آرټیزم ډایګنوسټک اینډ ریسرچ سینټر مشري ډاکټر ګلسنم مشال ریډیو ته خپل خبرو کې وویل دا نن غونډې مقصد یې د هیواد په کچ اولس کې د آرټیزم یا په ذهني توګه کمزورو ماشومانو ته د اولس پام ګرځول دي چې ټولنه کې د غوره ژوند تیرولو کې مرسته وشي. نوموړی زیاته کړه که د آرټیزم ښکار ماشومانو پر وخت خیال ساتنه ونه شي نو په ژوند تیرول کې لزیات مشکل سره مخ کېدای شي.
آرټیزم یو داسې کنډیشن دی چې په کومه کې ماشوم یو انوایرمنٹ مختلف طریقې سره پرسیو کوي او د هغه باره کې سوچ کوي. نو دې ته مونږ بیماری نشو ویلې، دا یو ډیس آرډر دی. آرټیزم شو دا ماشوم سره بد سره راځي. موسټلی ویل کېږي چې دریو کالو نه پس دا راځي. نن کوم سیمینار دی، تھرډ انټرنیشنل سیمینار آن آرټیزم اینڈ ادر ډیولپمنٹل ڈس آرڈرز، دا مونږ منعقد کړی دی او د دې مقصد چې کوم دی اویئرنس هم دی. د دې نه پہلم دوه انټرنیشنل سیمینارز کړیو نو چونکه دای ریسپانس ډیر خرالو نو موږ اوس نیکسټ سٹیپ اخلو چې د ماشومانو د پاره سوسایټي کې ایجوکیشن باندې ورکول دي، د دې په هیلت باندې ورکول دي، ووکیشن ټریننګز باندې ورکول دي او موږ به کوشش کوو چې سمره د سیمینار د پاره خلک راغلي وي د ای کنټریبیوشن موږ سره شي نو امید دي چې یو غټ چینج به راشي زموږ سوسایټي کې د ماشومانو د پاره.
پر ان وخت د آرټیزم یا ذهني ناروغ ښکار ماشومانو فزیکل تھراپیست او د پوهاوي لپاره کار کوونکي ډاکټر حسنین وحید بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې زیاته کړه دغه ماشومان چې د ذهني بے ترتیبۍ ښکار وي اکثر کورنو کې هیڅ قسمه اهمیت نه ورکولو له وجې وروسته پاتې شي او تر عمري نورو ته محتاج وي. خو نوموړی وایي اوس د تیرو وختونو پرتله اولس کې دغه فکر مخ پر وړاندې ځي او دغه ماشومانو له مخصوص کړل شوي مرکزونو ته د علاج په غرض بوزي چې ورته پکې د امروزه معمولاتو په شمول تعلیم او هنرونه ښودل کېږي.
پلان زموږ د غړې چې د دې ماشومانو لپاره موږ په تعلیمي میدان کې د دې لپاره داسې یو نصاب راولو چې دغه ماشومان چې کوم دي تعلیمي سرګرمیان هم ترلاسه کړي او وسره چې کوم دي داسې یو سکل د سره راشي چې دا موږ سره په سوسایټي کې دا موږ سره ای نه چې دا موږ اګنور کوو او دا موږ سوسایټي یا معاشري یو سایټ ته لګو نه دا ماشومان به موږ سره ای او دا موږ چې کوم دي ترو تھراپیز او دا څنګه کې مینیج کیږي دا کنډیشنز. ټول خیبر پښتونخوا خبرو کو پشاور په کې لکه دي کې دا ماشومان زیات چې کوم دي فریلنس خبر چې موږ کو نو زیات دي او څنګه چې تیزه سره دا موږ په خیبر پښتونخوا کې دا شی روان دي نو هغه وجه دا هم چې د مور پلار اگاهی نشته دي. ماشومان ته په کم عمر کې هغه ته موبایل ورکول، سکرین ورکول، د دې چې کم چخپل چاپر چلنا چې کم د ځله کوي هغه شانتي هغه دیونه کې
دا چې په دماغي توګه د کمزورې ښکار ماشومانو میاندې لکه مستونز سره مخ وي. په اړه یې سیمینار ته راغلي یوې زنانا کلسوم ګلان مشال ریډیو ته خپل خبرګو ویل چې د نورو بچو پرتلې ورته لا دغه ماشوم زیات خیال ساتل وی ځکه چې هغه په مکمل توګه په خپل د ځان خیال ساتلو جوګ نه وی. نوموړي دا هم ویل چې زیاتره میاندې او پلرونه د خپل اولادونو په ذهني توګه د کمزورۍ ستونزې منلو ته تیار نه وي، ځکه یې اولادونه د نورو ماشومانو په رنګ له ژوند کولو محرومه پاتې شي.
ما ته به لګېده چې دی ما پیژنیم نه چې زه مور یم، د خپل نامې ته به نه ریسپونډ کولو. ما ډېر پیرنټس داسې لیدلي لکه داسې چې ته ورته وایې چې ستا دا ماشوم ما ته سم نه لګي، نو هغې یکدم بد ومني. هغې دې ته لیونتوب هم وایي چې زموږ په بچي د لیونتوب نامه کېښول دا ده دا ایشو دی، دا لیونتوب نه دی. نه دا واورېده چې هغې وي چې څنګه د دې یو فیز نه بل فیز ته ځي، د دې پرابلمس بیا هم سټارټ کېدی شي. دا ریورسیبلی کله کله داسي چې ماشوم ټیک شي واپس زیرو سټیج ته راشي. ما ته دا نه پته داسې ماشومان مکمل نه شي ښکېدی.
د دماغي ستونزو ښکار ماشومانو علاج کوونکي ډاکټر ګلسنم بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د اوټیزم یا ذهني بې ترتیبۍ ښکار ماشومانو لپاره په مکمل توګه علاج یا له دغې ستونزو نه د بچ کېدو وجوهات په واضح توګه مخې ته نه دي راغلي، خو نوموړی وایي چې دا یوه نړیواله ستونزه ده او د دې نه د بچ کېدو او علاج لپاره کوششونه دوام لري.
د اوټیزم یا ډی ایچ ډی چې کوم دا د دنیا په هر کونه کې ده، زیاتر ریشو باو کتل یو کې کې الته زمونږ د کنټریز نه زیاته ده. خو بعض اوقات کیدی شي کزنس کې وادو شي او هغه فیملی کې آلریډی اوټیزم وي، نو هغه سیز بیا زیاتی دی شي. خو د دې لپاره اوسه پورې داسې ټیسټ نشته دی او نه داسې څه نور داسې موږ سره څه موجود دي چې هغې بیس باندې موږ ووایو چې یاره دې سیز نه موږ ځان بچ کو یا دې نه علاوه چې کوم دې سه ټیسټ هغه وکړي شي، نو داسې څه سیز لا موجود نه دی.
د صحت چارو پوهانو په خبره چې د اوټیزم یا دماغي بې ترتیبۍ نه په مکمل توګه بچ کېدل ممکن نه دي، خو که ځینې احتیاطي طریقې خپل کړل شي نو تر ډیره حده دغه خطره کمېدی شي. او هغه دا چې امیدواره ښځې باید صحتمند خوراک کوي، له نشه‌یزو توکو کارولو ډډه وکړي، د طاقت دوایانې خوري او ذهن په سکون ساتي. ماهرین دا هم وایي چې باید ماشومانو ته بهتره خوراک ورکړل شي، د سکرین کتلو لپاره کم وخت ورکړل شي او دا چې باید واکسین ورکول کیږي. بیا د ماشومانو سره زیات وخت تیرول هم د اوټیزم یا دماغي بې ترتیبۍ په ستونزو قابو موندلو کې لاس کولی شي. اسمګل مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوس راځو بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د یو ویشت کلونو د کم عمره لکان او جنو د لوبو سیالۍ پیل شوې چې د فروری تر اتمې پورې به دوام لري. تفصیل شبیر مجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د لوبو سنگ لخوا تنظیم شوی دغه انډر 21 یا د یو شکلونو کم لوبغاړو سیالو کې د اوو سیمو یا ریجنز او د شپږ ډیر ضلعو د 5000 څخه زیات نارینه او ښځینه لوبغاړي به برخه اخلي چې پکې د نارینه لپاره 8 مختلف لوبې او د ښځو لپاره 13 لوبې شامل دي. د نارینه سیالۍ به د پیښور سپورټس کمپلیکس، حیات آباد سپورټس کمپلیکس، کوهار سپورټس کمپلیکس، مردان سپورټس کمپلیکس کې ترسره کیږي او د ښځو سیالۍ به په عبدالولی خان سپورٹس کمپلیکس چارسدا، شہید بینظیر بھٹو خزینہ پوہنتون پیخور، دا پیخور بورڈ گراؤنڈ اور حیات آباد سپورٹس کمپلیکس کی ترسر کی گی. طلبہ محکمے چیف کوچ شفقت اللہ مشال لیڈو تول چدی لوبو کے بعد دویتا غورا او با صلاحیت لوبغاڑی مختراشی
ان شاء اللہ امید دا او کبھی امید دا چې بدی کې باندې رغت ټیننګ مونږ ته ملاو شي. مونږ کوچز سی سومرا کوچز دی دا غیر ڈیوٹیز لاګی چې بدی کې په قاعده سلیکشن وکي او ان شاء اللہ ارتل کی واقع به د خپل صوبې او د ملک دای نام روانه کوي. او یو غټه خبره بل ده چې مونږ په کوارد کې سپیشل پیپل هوم گیمز روان دي، په غوږ کې مو چونکه د خپل یو په انټرنیشنل لیول باندې گیمز وینو، هغه کوم ډېر ښه خال کاندي د ویل چیر ولا دی غوا ولا، نو زه امید لرم چې ان شاء الله پر وخت کې وخت باندې ډېر ښه د دې ریزلټ راوځي.
نیم خان وزیر چې د فوټبال لوبغاړی دی د جنوبي وزیرستان راغلی، وای تمالری او هڅه به هم کوي چې خپل سیمې لپاره د سرو زرو مډال وګټي.
الحمدلله 21 گیم پېښور ته دلته راغلی یو ډېر ښه زبردست انتظاماتو 21 گیم اوپننګ وشو. سہیل افریدی سی ایم راغلی و کنه موږ خپل د رګبی د فوټبال ټیم را وسته دی د ډی خان ریجن. ان شاء الله موږ بھرپور دا کوشش کوو چې ان شاء الله ډی خان ریجن ته خپل ګول راوړو.
دا مردان نه راغلی د سایکلین لوبغاړی سات خان وای چې داسې موقع دوی له بیا بیا پکار دی، ځکه یو خو غوره سرګرمی ده بل دوی ته موقع ترلاسه شي چې وړاندې لاړ شي.
سایکلین ډېر بهترین گیم دی، مزیدار گیم دی. یو خو چې کم دی نن سبا خلک ډېر بیمارې دي، سایکلین ډېر مزیدار گیم دی. دا سایکلین څوک کوي دایي کې هیڅ قسمه بیماری نه کوي او بل 21 دا گیمونه دا چې کیږي ډېر دی پلیئران ته ډېر زیاته فائده ملاوېږي. داسې گیمونه د پاره
د هلکانو بیرابیل لوبو کې بیډمنټن، ټیبل ټینس، جوډو، کراټه، فوټبال، رسا کشی، جمناسټک، باکسنګ، تکواندو په شمول نورې 38 لوبې شامل دي. دا ډول د جنکو لپاره به هم 43 بیلابیل لوبې اسیالي کولی شي او پای کې به غوړ لوبغاړو ته نه یوازې نقد انعامونه او مډلې ورکول کیږي، بلکې دوی د پقامی لوبډلو کې د شاملېدو موقع هم ورکول کیږي. دا لوبې په 8 فروری پای ته ورسی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رډیو ته غوږستې او اوریدونکو، اوس وخت شوی دی په پېښور کې 6:30 بجې. نو تاسو د مهم خبرونو لنډیز باندې کو. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان کې د جنوري له پای راهیسې په بریدونو له وسلوالو سره په نښتو او عملیاتو کې 2 امنیتي سرتیري او د ښځو او ماشومانو په ګډونو 6 ولسي وګړي وژل شوي. د پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر د فروری په 5 په ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د جنوري له 9 راهیسې د صوبې په بېلابېلو برخو کې د رد الفتنه یو په نوم عملیات پیل کړي وو چې اوس پای ته رسېدلي. بیان وایي په عملیاتو کې او د جنوري په 1 د وسلوالو د حملو پر مهال پنخته او بیا د صوبې په ګڼو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې ټول 246 مشکوکه وسلوال وژل شوي. د پوځ تر هغې دعوې یو ورځ وروسته بلوچ بلتون فال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بیا ویلي چې هغوی د بلوچستان په مختلفو برخو کې په بریدونو کې د پاکستان 4 امنیتي سرتیري وژلي دي. پېښور هایکورټ له پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومتي بندیزونو لرې کولو درخواست رد کړی. پېښور هایکورټ د فروری په 4 خپله لنډه پرېکړه کې همدومره وویل چې دوی هغه درخواست ردوي چې پکې پی ټی ایم غوښتنه کړې چې په دوی د وفاقي حکومت لخوا لګېدلي بندیزونه دې غیر قانوني وګرځول شي. د خبر پښتونخوا په بنو کې ناڅرګند وسلوالو یو تن وژلې او یو یې تښتولې دي. د بنو پولیسو ویاند آصف حسن مشالې ډوته وویل چې نن د فروری په 5 په مومند خیلو سیمه کې ناڅرګند وسلوالو بخت الله وزیر نومې ټیکادار په ډزو وژلو. نوموړی زیاتوي چې د بخت الله وزیر ګارډ او په هغو کې موجود یو کس هم وسلوالو له ځان سره بېولي دي. لا هم دغه بریځې مورچا نه ده منلې. اردوونکو د مهم خبرونو لنډیز مواردو په نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو. د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د خزانه لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم ته صوبې ته له وفاقه په وخت د قومي مالیاتي کمیشن او اړوند نورو مالی پانګو د جاري کولو یقین دهاني ورکړې ده. دا خبره د فروری په 3 په اسلام آباد کې د خزانې د وفاقي وزیر محمد اورنګزیب او د خیبر پختونخوا د خزانې د سلاکار مزمل اسلم ترمنځ د ملاقات وروسته د خزانې د وفاقي وزارت لخوا په خپور کړي بیان کې لیکل شوې ده. د بیان تر مخه د صوبې او مرکز د خزانې د چارواکو ترمنځ د زمشو قبایلي ضلعو د پرمختګ په عرضي توګه د بې کورشو خلکو او د قومي مالیاتي کمیشن د فارمولې لاندې په وخت له وفاقه صوبې ته د مالي پنډونو او بقایا جاتو جاري کولو په اړه خبرې شوې. تفصیل غلام غوس را کوي.
د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د خزانه لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر صداکار مزمل اسلم ته باور ورکړی چې صوبې ته به له وفاقه په وخت د قومي مالیاتي کمیشن او اړوند نوري مالی پانګې جاری کوي. دا خبره د فبرورۍ په 3 په اسلام آباد کې د خزانه د وفاقي وزیر محمد اورنګزیب او د پښتونخوا د خزانه د صداکار مزمل اسلم په مشرۍ د صوبې او د مرکز د متعلقه چارواکو ترمنځ د ملاقات وروسته د خزانه د وفاقي وزارت لخوا په خپور شوی بیان کې مخې ته راغلی ده. د بیان تر مخه د صوبې او مرکز د خزانه د چارواکو ترمنځ د زمشوی او قبایلی ضلعو د پرمختګ په عریضي توګه د بیکورشوی خلکو او د قومي مالیاتي کمیشن د فارمولې لاندې په وخت له وفاقه صوبې ته د مالی فندونو او بقایاجاتو جاری کولو په اړه خبري شوې دي. د دې ملاقات وروسته د خزانه لپاره د اعلی وزیر صداکار مزمل اسلم د پاکستان د بول نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امکان دی چې د دې ملاقات وروسته صوبه له مرکزه د منصوبه بندی د محکمې نه د خپل برخي 10 ارب روپی ترلاسه کړي. مزمل اسلم زیاته کړه چې په دې غونډه کې له مرکز سره په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو په وجه د بې کوره شویو خلکو د مرستو خبره هم راپورته کړه. خود خزانه وفاقی چارواکو ورته وویل چې مرکز فلحال په دې برخه کې د مرستو ورکولو وسایل نه لري. یاد دې وي چې د جنوري په میاشت کې د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدی د صوبې د بجلی د خالص ګټې، تیل او ګیس د رایلټۍ، د زمشویو قبایلي ضلعو د پرمختګ او د قومي مالیاتي کمیشن په برخه کې د ورپوري بقایجاتو ادا کولو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک هم استولی و. په پیښور کې خبریال او شینون کې ارشد عزیز ملک وایي د وزیر اعظم شهباز شریف او سهیل اپریدی ترمنځ د ملاقات وروسته د پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د مالی معاملاتو خبره په خلوري روانه شوې ده.
چې زمونږ 93% چې کوم ریوینیو دی هغه فیډرل ګورنمنټ ناراضي، زمونږ خپل چې کوم دی 6-7% دی، نو هغه 6-7% کې هم د افغان چې کوم ترانزیت ټریډ او د افغان ټریډ چې بند دی، دیکھتا مونږ ته چې کوم دی اوسه پورې هغه کې هم 4 اربع روپے نقصان شوی دی شپږو میاشتو کې. هغه نه علاوه چې کوم دی نور ټیکسونه چې راځي هغه کې هم کمی شوه. نو کرایسس خو صوبه کې شته، نو د دې حوالے سره پکار داو چې پی ٹی آئی سیاست دے بیل لگا ساتھی ہو حکومت سرا چکم خبری دیا گا دے بیل تو آگا ساتھی کا نا، یعنی الدا پرائم منسٹر دا خبرو کو چې پکار دا دے چې سیاست بخپل خپل کو او چې گورنمنٹ چې کم دے دا 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 دی کار دا چې لکه دا عوام دا پارا کارو کینو دے دا پارا ملاقاتو نو مو جاری ساتو.
د خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو دستاویزاتو تر مخه روان کال په بجټ کې د قومي مالیاتي کمیشن د موجوده فارمولې تر مخه خیبر پختونخوا شوبې ته تر دې دمه په 650 اربع روپو کې 400 اربع روپۍ ورکړې شوې دي او په ان ایف سی کې لا هم 450 اربع روپۍ مرکز ته بقایا پاتې دي. د خزانه وزارت د دې بقایجاتو ترڅنګ د بجلی د خالص ګټې، قبایلي ضلعو د بقایجاتو، تیل او ګیس د رایلټۍ او ځینو نورو بقایجاتو په اړه د 4.5 زره اربع روپو نه زیات د بقایجاتو یو حساب د وفاق په ذمه جوړ کړی دی. په پیښور کې په مالی معاملاتو او بجټ باندې نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي په دې حساب کې چې کومې پیسې د ټاکل شوي فارمولې او حساب لاندې راځي نو هغه صوبې ته په وخت راځي، خو چې کوم ورسره مرکز تر دې دمه نه دي منلي هغه لانجه د پخوانه را روانه ده.
چې کوم زمونږ د بجلی یا د تیل گیس په مد کې یا د فاټا مرج او بعد چې کوم پیسو وادي شوی وي هغه یا د ای جی ایم قاضي فارمولا پن بجلی خالص منافع هغه چې نه ملاویږي نو دا د هغې ټول کلکولیشن کړی دی.
د مزمل اسلم په مشرۍ د صوبې د خزانې د چارواکو او د وفاق د چارواکو د ملاقات وروسته د خزانې د وفاقي وزارت لخوا د خپور شوی بیان تر مخه دواړه خواوې په دې سلا شوي چې د متعلقه ادارو او تکنیکی لارو په ذریعه به د مالی ستونزو او بقایجاتو د مسلو د حل کولو لپاره همکاري جاری ساتي. ولهم غوس، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږسته او سرزو یو بلې موضوع ته اوریدونکو، په بلوچستان کې د فروری په 8مه د پراخو مظاهرو اعلان کړی دی سیاسي ګوندونو. دا اعلان د سرکاري ملازمینو د هغه روان احتجاج په ملاتړ شوی چې پکې ملازمین تنخواګانې او نور مراد غواړي. د سرکاري ملازمینو اتحادیې ویلي چې تنخواګانې د مساوي او په وخت ورکړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې نیول شوي احتجاج کوونکي ملازمین دې زر تر زره خوشې کړل شي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د ملازمینو پنشنونه او نور مراد به بېساري ډول زیات دي. د حکومت لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې هیڅوک با ګډوډېډو ګډوډیو جوړولو ته پرې نږدي. پړې تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادیې گرینډ الائنس د تیرو دوو اونیو راهیسې په سخت احتجاج لاس پورې کړی دی چې له امله یې پولیسو په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې یو شمېر احتجاج کوونکي ملازمین او د دوی مشران نیولي او په جیلو کې بندیان کړي دي. پر دې باندې د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده او د فروری په درېیمه نیټه د عمومي نېشنل ګوند تر سوري لاندې په کوټه کې رابلل شوي د آل پارټیز په غونډه کې پرېکړه شوې ده چې دوی به په اتم فروری په ملکی کچه د حزب اختلاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د سرکاري ملازمینو سره د یووالي په خاطر برخه اخلي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي نور حال څه داسې راته بیان کړي.
په اته تاریخه چې دی په ټول ملک کې د فارم 47 انتخاب د لارې چې کوم څه نظام جوړ شوی د دې په خلاف په پراخه بڼه احتجاج دي چې باغه کې پر قومي سطح اتحادو مې اعلان کړی دي. سیاسي جماعتونه هم په خپل خپل لیول باندې د په خلاف احتجاجونه اعلان کړی دي. نو ان شاء الله دا به بھرپور احتجاج کیږي په اتم فروری باندې د دې سره پر نم یا پر لسم هر تاریخ چې گرینڈ الائنس خوشاوی گرینڈ الائنس به یو بل ای پی سی راغواړي. نن موږ د دې صوبې یو لس سټیک ہولڈر چې وو په سیاسي جماعتونه کمپرس جماعتونه نور چې کوم ٹریڈ یونینز دي دې ګډون درلودي یو نیم چې کوم پاتې دي گرینڈ الائنس به هغه راغواړي. د ټولو په متفقه فیصله د هغه پلیټ فارم څخه به ان شاء الله د یو سخت احتجاج او لا عمل اعلان کوم تور کول کیږي د گرینڈ الائنس د ملازمینو د دې مطالباتو پاکي.
بلخوا د جنوري په 16 نیټه د پیل سوي د احتجاج په اړه د گرینڈ الائنس مرستیال مشر محمد اسماعیل کاسی راته وویل چې د صوبې زیاتره سیاسي جماعتونه د دوی سره درېدلې دي.
گرینڈ الائنس آل پارټیز ولاړ دي. آل پارټیز چونکه په اته تاریخ د خپل یو احتجاجي شیډول جاری شوی دی وختي سره نو دوی خالي د څلور ورځې چې دوی زموږ سره مطلب په دای سلسله کې لږ خاصه مخته غواړي د نن تاریخ بعد به بیا گرینڈ الائنس کم دغه ورکي لامل ورکي هغه مطابق به چلی شي. اور موږ ان شاء الله نه یلس تاریخ چې د گرینڈ الائنس له طرف سره آل پارټیز مخبل راغواړو په هغه سلسله کې بخبل کړه پروګرام جوړو.
بل غاړي ته د سرکاري ملازمینو او سیاسي جماعتو د دې احتجاج د مخنیوي په خاطر د صوبایي حکومت لخوا لاله مخه د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د فایو سلسلور سلويشت لګیدلې ده. خو پر دې برسره د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي مشر نصر الله ریوای چې تر څو نیول سوي سرکاري ملازمین نوي خوش سوي تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نه کښینی.
د گرینڈ الائنس ملازمین دا وخت په جیلو کې د خپل مطالباتو لپاره دوی غواړي چې زموږ تنخواوی د نورو ملازمینو برابر سي. ډی آر ای سمپل دا خبره ده او حکومت دا افسران دا استادان دا پروفیسران په جیلو کې اچولی دي د دوی څخه زیاتوب روان دی. موږ پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د گرینڈ الائنس د دوی د مطالباتو مکمل حمایت کو. زموږ دا غوښتنه ده چې د گرینڈ الائنس مطالبات تی فوری تور ومنل سي او دوی دی د جیلو څخه اخلاص کړل سي.
خود بلوچستان د حکومت له خوا ویل سوی دی چې د صوبې پر 2.5 لک ملازمینو د بجټ 80% برخه هر کال مصرف کیږي چې له امله په کلنی بجټ کې وتر کیاتی کارو ته په سمه توګه پیسې نه پاتېږي. د خبره ده بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د جنوري په 28 نیټه پر ایکس پاڼه په خپل پیغام کې کړی ده او ویلی دی چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن له امله د صوبې 1.3 کروڑ نفوسو ته د ترقۍ او پرمختیا لپاره یوازې 200 ارب روپۍ په کلیز بجټ کې پاتېږي. یاد وي چې د وفاقي حکومت لخوا ډسپریټي ریډکشن الاونس یا ډی آر ای د کال 2023 څخه د مارچ د میاشت راهیسې د اسلام آباد و ملازمینو ته ورکول کیږي او په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري ملازمینو په تنخوا کې 45% د زیاتوالی یاد الونس په کال 2022 کې پیل شوی دی. په سند کې په کال 2022 او په پنجاب کې په کال 2025 کې په بل نامه یاد الونس و سرکاري ملازمینو ته ورکول کیږي. خو د بلوچستان سرکاري ملازمین تر اوسه د دې الونس څخه بې برخې پاتې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو بشال لډو ته غوښتې اوس راځو دې ته چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو په ترڅ کې د مردان جلالا کیمپ خالي کېدو دی. هلته پاتې کورنۍ خپل کورونه ړنګوي او کټې په ټرکونو کې باروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا له حکومته غوښتنه کړې وه چې زر دې د افغان کډوالو کیمپونه خالي او هغه افغانان دې افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې او د بشر حقوقو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې کډوال دې په زوره نه وباسي، خو اسلام آباد دا غوښتنې رد کړې دي. د جلالا له کیمپ د عظمت علي شاه راپور واوري چې د کډوالو په غږ پیلېږي.
دا د مردان د جلالا مرکزی کیمپ دی چې خیرانه کډی ترې روان دي. د کیمپ اوسیدونکي وایي چې تیرو سلویختو کلونو راسي په کیمپ کې له درې نیم زره سیوا کورنۍ پاتې کېدي چې اوس یوازې 200 نه تر 250 پورې کورنۍ پاتې دي او هغوی هم کډی تړلی او روان دي. د کیمپ اوسیدونکي خپل کورونه نړوي او سلګیا دي کډي په ټرکونو کې اچوي. د جلالا کیمپ اوسیدونکي محمد خان مشال ریډیو ته ویل چې تیر اونۍ د ضلع انتظامیه لخوا ورته ویل شو چې حکومت پر سرا په کرایانو کې مرسته کوي، خو په یو اونۍ کې کیمپ خالی کړي.
په دې کې شپږ در سو فیملی وو، په هغه کې 1400 کډې موږ سره په دې کیمپ کې پاتې وي. مردان ډی سي اے سی دوی ټول راغلی وو او ویل چې تاسو یاره پر رضاکارانه باندې لاړ شئ، موږ ته د برن اډر دی. نو زموږ د کیمپ اوس تقریبا په مشکل سره یو نیم سل یو سلاتیا کډې پاتې دي، او تاسو ولیدل چې خلکو کورونه راسپړلي دي، گاڑی ولاڑی روان دی. من سره فرخ مکمل خالی شوی، باقی کې کور پاتې و اغم پرونه بلوز وتل په جلالا خدرخیلو کې. من سره درې درې نیم سو کړي وي، ټوټل پکې 15 کړي پاتې دي. خدابګل سیکټر کې په 10% خلک پاتې دي. 10% غو يم بعضی خلک ته بیمار دي، ورځ نیمه مشکلی ورته چا تخپل مسله نو داغه د وجنه پاتې دي.
تیرونه د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبایي ادارو ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا په 10 کیمپونو کې صرف 15 کیمپونه خالی شوي او و کیمپونو کې لا هم کډوال اوسيږي. باید دوی دی ور وځو کې په رضاکارانه توګه افغانستان ته ستانه شي، یعنی پر ضد به کاروایی کوي. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې افغانستان ته ستنیدونکي زرګونه کسان په بدترین حالاتو کې ژوند کوي. د ادارې په وینا ډیر کسان خپل کورونه، شتمنۍ او د ژوند کولو لارې چارې شاته پرېښي دي او له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پناه، د روغتیايي خدمتونو او نورو بنسټیزو اړتیاو ته په رسیدو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې 80% کډوال په پاکستان کې د گرفتارۍ له یرې افغانستان ته ستانه شوي دي، خو بیا هم ډیر کډوال په پاکستان کې میشت دي. افغان کډوال عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې یخ موسم او سرپنا د نشټوالي له وجې دلته تر اوسه مقیمو. باید حکومت په ورته د روجې د میاش پورې وخت وغځوي، نو د هغې رستو به په خپل افغانستان ته ستانه شي.
اوس حکومت فیصله کړې چې تاسو به ټول ځای خپل وطن ته، که خوشاله که خپه یې موږ براوادي. دا کورونه موږ نړولي دي، دا په 45 کې دا کورونه موږ ساز کړل په خوارې په همت باندې. نن حکومت وایي چې تاسو لاړ شئ، بل موږ ته مشکلات دي. روزاره د یخنی ده، ماشومان دي خلکو سره واړه دي، هغه دي داسپینګیری دي کنه، دا ډېر غټ مشکلات دي. او حکومت وایي تاسو به ځئ، نو مجبور یې موږ به ځونو. زړه دا خو بخامخا یې، ځکه چې سړی په یو کور کې یو کال په کریا باندې تیر کړي او بیا تیر ځي، نو خامخا هغه پسې خپه یي. موږ د 45 تیر کړي بس خامخا موږ خپه یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي د کال 2015 په 11 میاشتو کې د افغان کډوالو پاکستان کې د نیولو او افغانستان ته لیږدلو لړۍ 1+ سیوا شوې. اداره په خپل راپور کې وایي چې بلوچستان کې چاغي او کوټه او په پنجاب کې اټک هاغدري ځلې دي چرته چې تر ټولو سیوا افغان کډوال نیول شوی وو. دا راپور لمخی په 2015 کال کې د نیول شوی افغان کډوالو شمیر تل ټولو لوړ پاتې شوی. د جنوري لومبه نیټې نه د نومبر د 8 نیټې پورې ټول 109,000 افغان کډوال نیول شوی. د جلال آباد کیمپ اوسیدونکي نذیر خان چې خپل کډه ټرک کې باروي مشال ریډیو ته ویل چې د جون له ټولو دردونکو وخت یې هم دادې چې کوم کورنۍ په خپل لاسو په لکونو روپو آباد کړي هغه اوس نړوي.
بس دا کډه بارو له خیره سره بس زو له خیره بس دوی دلته خوشاله دي موږ دلته خوشاله دي ډېر وخت هم تیر کړ پاکستان کې پاکستان پیدا سي پاکستان کې را لوی شو دا کورم تقریبا 15 لاکھ روپیه ته ولګور وسته په 10 لاکھ روپیه مرسته نه دي کورم په خپل لا جوړ کړو او په خپل لاس دې ته ورانه بس ډېر خپه یې بس سو ویا سو او امر راغلی د حکومت له طرف نه چې زه وروره
دا کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار وایي چې د کال 2023 د ستمبر د میاشت نه د کال 2015 د دسمبر د میاشت پورې د 19 لاکھ سیوا افغان کډوال افغانستان ته ستان شوي او لا هم روان دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لاکھ زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږ سی اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان د تحصیل مولا خان سرای اوسیدونکي وایي چې هلته کې کوم سرکاري غټ روغتون دی هغه بند دی چې لوځي دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دغه راز دوی وایي چې دغلته که پرسکا علاج د خلکو پیل شي نو دوی به په لنډ خپل مریضان بوزي. دغه راز دوی دا هم وایي چې ځینې وخت داسې هم شوي چې یو څوک بیمار شوی دی نو دوی پېښور ته یا ډېر اسمل خان ته یا نورو سیمو ته اسپتالونو ته وړي نو په لاره سا ورکړي. اوریدونکو، دا چې دوی نور څه غوښتنه لري او بیا حکومت دې ته څه ځواب وایي، د اشتیاق مسید په دې راپور کې وایي.
د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې د تحصیل اسپتال مولا خان سرای بندش په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سروکۍ سیمې یو اوسیدونکی ویایي
مولا خان سروي اسپتال چې ټي ایچ پیو اسپتال دی په تحصیل لول باندې په دغه تقریبا د دوی کولې داسې چې په نامه مقصد د مرسي انجیو نه و ډېر ښه چاله د مکانیا بوتي ډېر ښه شولې په دا دوه کوله راسته د مکمل باندې په داسې بالکل لکام اچ څوره مشینګری و تاسو سامان دوه چې ګورنه نشته په وایس کړای و اه ورک شاپ او بلډینګ شو چې کوم مو فرنیچر و دا ختم شو د مکمل سپی په شګر.
فیدا محمد د مولا خان سرای اسپتال غیر فعال کې دی په وجه د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي
چې دوه درې ورځې په دغه ریښه اکسیډنټ وشو. دا اکسیډنټ دینه چې وشول چې نو فاست اېډ او چونکی وته مې لاو نه شو نو چې مریض بیا قرغې ته رسول یا هم سپین ته نه ایته رسول د نج مریض وې پایر شو. د لاته په تور ارزي باندې اکسیډنټ وشو دوه وړه وړکی وی کام عمر 25 سال عمر و دا مې را چې اکسیډنټ وشو چې مې فاست اېډ د پورا شین ور سکتر رسول ها یو په شیک وفات شو. اېدا په براش مې را ام پی ای په منې تا غونډه خلک تم دې یو سوال کړای دی چې هغه د مې د پورا د اسپیټل د بهلاول کوشش قطرنن رضا پورا صدا سے عملی اقدامات نوشول.
مشال ریڈیو چې د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې د مولا خان سرای اسپیټال فعال کول غوښتنه په باراکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
مولا خان سرای اسپیټال چې دای په 2017 یو اپډیټ دی چې دغه اسپیټال چې کوم دی نوی کانټریکټ کم شوی دی په پبلک پرایویټ پارتنرشپ موډ باندې یو نوی کمپنی د وخت هم شوی دی د کار پیسې هم ریلیز شوي دي. بیا په داسې دا مسله ده چې آنو د مو په لوشېدو آنو د مو د حکومت په لوشېدو آدو د انرژي مسله انرژي مسله نه د آی ډی ایف سي په لوشېدو نه چې د کاناډا د 11 کور په لوشېدو د خپل کلیرنس ورکړی دی دا مسله شاخه ده په دې
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د مولوی خان سرای هسپتال زر فعال نه کړي، بیا وایې د سیمې اوسیدونکي د فبروري په شپږمې په مولوی خان سرای سیمه کښې په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو، د فروری په څلورمه په ټوله نړۍ کې د سرطان د ناروغي د مخنیوي ورځ ومانځل شوه چې هدف یې په خلکو کې د کینسر یا سرطان د ناروغي په اړه پوهاوی پیدا کول او د رز د دې مخنیوی کول دي. تفصیل د خلدنیاس په دې راپور کې.
ټول فیملی چې کوم هغه سټرسفل وه، یو قسم ته په ټینشن کې وه چې یاره چاته کینسر وشي بس هغې نه بعد خو مرګ دی، نور څه نشته، دا کس به خامخا مري.
دا غږ د قبایلي ضلع خیبر باړی نور محمد دی. نور محمد کال 2019 کې د سرطان ښکار شوی و چې څلور کاله علاج نه پس اوس روغ شوی دی. دی وایي کینسر یې نه صرف جسمانی بلکې ذهني صحت ته هم ډیر زیان رسولی و. دی وایي د کینسر علاج مریض زوری، ولې علاج مکملولو سره خلک رغیدلی شي.
تقریبا په میاشت کې یو پیر خو زه خامخا هسپتال کې ایډمیټ کېدم. داسې هم پکې شوی دی چې په میاشت کې دوه درې پیرې درې څلور ورځو نه زه به ایډمیټ کېدم، ځکه چې ما ته به فیور تبه به ما ته ډېره زیاته کېده. هغې وجه دا وجه هغه دوایانې سختې وې، نو زما قوت مدافعت به ډېر لو، انفیکشن به ډېر زیات کېدو. دې نه علاوه چې کوم دی ټول فیملی والا ته مسالې وي، هغه مینټلی هم زه خراب کړی وم، چونکې د هغې د وجې نه به زه همیشه یوازې وم. باقي په معاشره کې د خلکو ریئکشن هم ښه نه و، ګیر چاپېره خپلوانو کې رشته دارو کې، نو زه بالکل یوازې شوی ما.
رپورټونه ښایي چې په پاکستان کې هر کال 1,15,000 څخه زیات د سرطان کیسونه ثبت کېږي، چې پکې 60% مریضان د علاج سهولتونو کموالي له امله ژوند بایلي. د مومندو شیراز خان کې کال 2021 کې د سرطان تشخیص شوی و چې بیا یې علاج شروع کړو. مشال ریډیو سره خبرو کې شیراز خان وی په دې هیواد کې خلکو کې د سرطان په اړه د پوهاوی کمی دی، او همدا وجه ده چې خلک د دې علاج ته پاملرنه نه کوي چې له وجې ډېر خلک مرګ طرف ته لاړ شي.
داسې خلک چې هغوی ته دا پته نه وي چې دا د علاج کېدای شي، نو هغوی ته په فیملی کې ادوی په جنگلو کې چې چاته دا ولګي نو هغوی به امید له لاسه ورکړي، هغوی به هلې ځلې نه کوي، هغوی به کوشش نه کوي د کوم پوجې چې مریض لا خراب شي. دویمه په ډایګنوزیس کې هم دلته لږه مسله شه، څنګه چې ما سره وشوه که زما د ویسکولر ټیومر په وخت باندې ډایګنوز شوی وي، نو کېدای شي چې زه دومره تکلیف سره نه وای مخ شوی، کېدای شي چې زه دومره دردونو سره نه وای مخ شوی. خو ډایګنوزیس کې هم ایشوز وي، د کوم دپاره چې زما په اند لا جدید مشینری لا جدید سامان ورته پکار دی.
روغتیا پالان وای پر وخت د سرطان تشخیص ډیر مهم وی، ځکه چې بیا درملنه اسانه او بریالی وی. د پیښور لایف کیر هسپتال ډاکټر آصف ریاض خان چې د سرطان د ناروغانو علاج کوي وای سرطان یو داسې بیماری ده چې پکې د جسم خلیې په خپله سیوا کېدل شروع شي. دی وایي که د چا جسم کې هم چرته غوټه روزي نو باید زر تر زره ځان ډاکټر ته وښایي چې دا د سرطان یوه نښه ده. د نوموړي په خبره په وخت تشخیص سره د سرطان علاج ممکن دی، خو علاج کې لملیټ نه دی پکار.
اکثر خلک دای چې غوټي وي غوټه غټیږي غټیږي او چې یو ډېر غټ سایز اختیار کی بیا دوی خلک ډاکټر لرا ځي، نو پکار دا چې زموږ جسم کې کم ځای کې هم غوټه راشي پکار دی چې مونږ ډاکټر لرا شو. بیا اکثر امراض داسې وي چې هغې کې د غوټې شکل نه ښکاره کېږي، لکه اوس پیپره کې کو غوټه او سړی ته نه محسوسېږي، یا کولمه کې غوټې سړی ته نه محسوسېږي. خو د دې سره به نور علامات راځي. هغه علامات څه کېدی شي؟ هغې کې وزن کمېدل کېدی شي، په هغې کې سړی ستړی والی کېدی شي، هغه باندې مسلسل تبه راتلی شي، هغه باندې ډېره زیاته خوله راځي، یا یو داسې درد چې هغه بالکل ښه کېږي نه، په خولې وینه راتلل، تشو متیازو کې وینه راتلل، ډکو متیازو کې وینه راتلل، بلغم کې وینه راتلل، دا هم علامات کېدی شي. کینسر یو سخت بیماری ده، په دې کې بالکل دو رایې نشته، خو هر کینسر چې دی دا سړی نه وچني.
د یادونه ورته ولسمشر آصف علي زرداري د کال 2015 سپتمبر میاشت کې د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ترمیمی بل منظور کړي چې لمخې به په پاکستان کې د سرطان ملي رجسټري جوړولی شي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو جامع تګلارا جوړ کړل شي. په دې کې به د تصدیق شوو پیښو، مړینو، روغ شوو کسانو او تر درملنې لاندې ناروغانو معلومات شامل وي. همدارنګه به د ناروغانو د عمر، جنس او سیمې اړوند شمیرې هم ثبت کولی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.